السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا منورشاه نیک بلون قبول کړي په دې غړي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان یو شمېر د ټلیفونونو وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې د موسیقۍ هفتهواره خبروره سندرې جادوګرې اورېدلی شئ خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي
د سن حکومت پریکړه کړې چې کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د ملي پولیسو په خوانی مشر راو انور ونیسي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې اسلام آباد کې د مشال ریډیو بیرته پرانیزي. افغان چارواکو په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل برید په تړاو پلټن لپاره د دې هوټل ساتونکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود وژنې په لاس لرلو تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی. مشر راو انور نن په سن هایکورټ کې په دې اړه مقدمې ته حاضر نه شو. د نقیب مسعود مړی د جنوري په 13 په کراچۍ کې موندل شوی و او له دا سره سم د راو انور په مشرۍ پولیسو وژلی و. انور ویلي چې هغه د تحریکي طالبان پاکستان سره تعلق درلود خو د پلټون لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې غړي ڈی آئی جی سلطان خواجہ پرون کراچی کے خبرلان تول پدیاڑا ہیت ثبوت نشتا
نقیب کی فیملی کا ہے. نقیب کی فیملی جس طریقے سے
دیوائی دا نقیب کورنی چی سنگ غواڑی پولیس سر ایف آئی آر جمع کولے شی منگ با دامده غا شکایت مطابق دے کیس کی خپلے پلیٹے نکو تر کمی چی دا راو انور خبر دا دا آغا ٹیلیفون بند دے منگ پر آغا غا کو چی دا خپلو پولیس سر تحقیقات لپارا منگ تا حاضر شی. پر دې پیښه د جنوري له 13 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې او له حکومت وغوښتل شول چې د نقیب مسعود د وژنې په کیس کې د انصاف وکړي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر وایي په پاکستان کې د مشال ریډیو دفتر تړل د بیان پر ازادۍ گزار دی او د بیرته پرانیستلو لپاره حکومت سره خبرې کوي. د دې کمیشن مشر مهدي حسن نن مشال ریډیو ته وویل چې د مشال دفتر بندول د آئین خلاف کار دی.
یقیناً دا د غندنې وړ دی او دا بالکل ناسم اقدام دی. داسې باید ونه شي. زموږ د آئین 19 ماده د بیان د ازادۍ په اړه ده چې پکې هر کس ته د خپلې خبرې کولو مکمله اجازه ده. د حکومت دا اقدام د منلو وړ نه دی. حکومت ته پکار دی چې د مشال راډیو دفتر فوراً خلاص کړي.
د پاکستان کورنو چارو وزارت د جنوري په 13 اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر وتاړه. دوی تور پورې کړ چې د مشال ریډیو خپرونې د هیواد د ګټو پر ضد دي. خو د ازادي اروپا ریډیو مشر تامس کینټ د پاکستاني حکومت دا ګام په یو خبر پاڼه کې وغانده ویل چې د مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده. د پاکستان پوز وایي چې رینجر ځواکونو په پنجاب کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوز عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان په ډیره غازی خان کې د عملیاتو په مهال وژل شوي او د یو کلادم یا غیر قانوني وسلوال ډلې سره یې تعلق و. د دغه وسلوالو د پیژندګلوي په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان امنیتي ځواکونو د کابل انټر کانټینټل هوټل یو شمېر امنیتي کارکوونکي د غلطه د وروستي برید په تړاو نیول دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې مشر نجیب امان نن مشال ریډیو ته وویل د کسانو تحقیقات روان دي او ملي امنیت یا NDS ته یې لیږلي دي. د وزارت ویلي چې پر دغه هوټل د وسلوالو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسان وژل شوي خو ځینو رپورټونو کې داسې چارواکو له خولې ویل شوي چې نومونه یې نه دی اخیستل شوي. راغلي چې د وژل شوو کسانو شمېر تر 150 پورې دی. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د برید وغند او ویل چې په دې غم کې د افغانانو سره شریک دي. په کابل کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې په حق کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو څېړلو نړیوال عدالت ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو 190 کیسونه استولې دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبرلان ته ویل په دې پیښه کې ککړې ډلې طالبان حقانی شبکه او دایښتي په دې پیښو کې د خبریالانو پر ضد شوي تاوتریخوالي کیسونه شامل دي. څه موده مخکې د هاګ نړیوال عدالت له افغانانو غوښتي وو چې له 2003 کال وروسته شوي په افغانستان کې د بشري حقونو د بشري جنایتونو او د جنگي جرمونو په تړاو کمی پیښې چې لري هغه د دوی سره ثبت کړي ځکه چې دوی غواړي په دې اړه پلټنې وکړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په لندن کې له لوړپوړو برتانوي چارواکو سره ګوري. د اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به یې نوموړی وارسا، پیرس او ډاویس ښارونو ته لاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدینو سره به د ټیلرسن خبرې تر ډیره د ایران په اړه وي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هېوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې اترې روانې دي. بلخوا د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جین ایولی دریان وایي د مارچ په 15 به ایران ته سفر کوي او هلته به د تهران پر بالیسټیک میزایل پروګرام او د نړیوالو ځواکمنو هېوادونو سره د 2015 کال په اټومي تړون ور سره خبرې وکړي. اوس هم د لوبو یو خبر. نیوزیلند د شل اوریز کرکټ درې سیالیو لړۍ یا سیریز په لومړۍ لوبه کې پاکستان ته شکست ورکړی. نن د نیوزیلند په ویلینګټن کې شوې د لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 115 منډې جوړ کړې. نیوزیلند دا هدف د درېو لوبغاړو په اوټ کېدو په 14 اوور کې پوره کړ. پاکستان د نیوزیلند په دې سفر کې تر دې مخکې خپل 15 یو ورځنۍ لوبې هم کوربه هیواد ته بایللې. دا تر دې مهال د مشال جوړو خبرو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بشیر غواخ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د اسن صوبې پولیس چارواکو د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو فیصله کړې. د نقیب الله پلار سوای سپریم کورٹ امنیتی چارواکو ته امر کړی چې په زینب او وو نورو جنکو شوی تیری او وجنو تحقیقات د زر تر زره مکمل کړي. د خیبر ایجنسۍ د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاجي ګل وای قبایلي سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ دایره اختیار غځولو وروسته د صوبایي اسمبلۍ چوکۍ هم ورکول کیږي.
موږ تر دا وعده کړې ده چې موږ به پکې د پاټاواله چې کوم د صوبایي سیمو او سیټونه دي هغه به پکې شاملو.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د روانې غړې په دویم نیمایي کې سندرې جادوګرې اورېدلې شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسانګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د سین صوبې د پولیسو محکمې اعلی چارواکو 13 ورځ په یو غونډه کې د هغو ټولو پولیس چارواکو د نیولو فیصله کړې ده چې د جنوري په 14 په یو مبینه پولیس مقابله کې نقیب الله مسعود وجلې وو. د هغه د وجنې وروسته د پاکستان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهره شروع کړې او د راو انوار د نیولو غوښتنه وکړه. بلخوا د نقیب مسعود کورنۍ هم کراچۍ ته تللي او هلته دوی پولیسو ته خپل بیان ورکوي. خو راو انوار چې پولیس چارواکی دی او د نقیب الله مسعود په وجنه تورن دی په ځان لګېدلي تورونه یې رد کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د سین صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وجنې په تړاو د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار د نیولو فیصله کړې ده. دغه فیصله د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په یوه مهمه غونډه کې شوې ده چې مشري ډی آی جی ثناء الله عباسی کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې د وجل شوي نقیب الله مسعود کورنۍ نن پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود 13 ورځ د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي وو چې د نقیب اپلار او ځینې غړي کراچۍ ته روان کړل. د ویش کلن محسود مړی په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی وو. بلخوا د سیند صوبې د پولیسو مشر د جنوري په 6 راو انوار د نقیب محسود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلې چوکۍ لري کړ. د نقیب محسود د وژنې خلاف د پاکستان په ګڼو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډی آی جی ثناءالله عباسی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د ملیر سیمې د پولیس ټول مشران به بدلوي. او زیاتوي ثناءالله عباسی دا هم ویلي دي چې پولیس غواړي د نقیب محسود له کورنۍ سره زر تر زره خبرې وکړي او د هغوی بیان ریکارډ کړي. په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د راو انوار په شمول به هغه ټول پولیس چارواکي گرفتاره کولای شي چې په دغه پولیس مقابله کې شامل وو. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې د جنوري پر 6 ویلي وو چې د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړې کړل شوې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی خواجه ته په لیږل شوې رپورټ کې لیکلي وو چې د دې پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې د هغه وخت ایس ایس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 19 کلن نقیب محسود د جنوبي وزیرستان د مکین اوسېدونکی وو. څوک چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري پر 14 وژل شوی وو. د نوموړي تر وژنې وروسته راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب محسود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو. خو د نقیب محسود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه له هیڅ یوې وسله والې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته یې دوکانداري کوله. د نقیب محسود ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او زیاتره وخت به یې په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په خپل فیسبوک پاڼه په زرګونو فالوورز هم لري.
په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله محسود پلار وایي زوی یې د جنوري د 3 نیټې راهیسې ورک وو او له کوره یې 15 لک روپۍ هم وړې وې چې ورباندې یې په کراچۍ کې دوکان خلاصول غوښتل. محمد خان وایي زوی یې له هیڅ وسله والې ډلې سره تعلق نه درلود. له نوموړي سره د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټني خبرې کړې دي.
3 تاریخ دردار تلیفون بند، 3 تاریخ نه په 13 تاریخ بند لکه چې اندازه خلته ولګه ده. موته بیان واپس 16 تاریخ موته اندازه ولګه ده چې اچ کړه هدا مړیا هدا
د نقیب په والا باندې اوس متضاد خبرونه راځي. راو انوار وایي چې هغه په طالبانایزیشن یا ملټنټ اکټیویټي چې په هغې چې لاس وهنه لرله دلته چې تاسو کار نه تاسو پخپله باندې هغې بې ګناهۍ ثابتوي. خو لشکې د هغه ژوند په حواله راته وایي تا خو زوی و تا هغه سره وخت څرنګه تېر شوی وو او هغه څرنګه ماشوم وو.
ګوره هغه د وسا پورې داسې ماشوم وو چې زوی یې چې دا ټوپک نه دی اخیستی کابل چا نه وي ورکړی دا چې ته واخله چې پټو د وباسلې څه شی وي د ټوپک نه اخیستی تو پنچا ور سره نه وه چاړه ور سره نه وه په یو ټیم کښې یدغه نقیب ومو ته وایي چې ته لالکا پلوره لالکا ته څومره ستر سړی مو دا د کوم مشرې کولې د مور ته چې زه دومره ستر سړی یم چې ته مې نه وینې. د وایي چې نه زه دا نه وینم تر وښایا مور ته زه دره ستر سړی چې زه مړ شه وزیر ماسید په موږ جوړي در ورته ویل دا خو ته په مانا کسر یې مور ته ویلې کسر یم. د وایي چې زه مړ شه بیا په موږ باندې ټول پاکستان وژاړي نرمور دان تم زیای زد پلور دا دان د ما نقیب خوا وفاداری مو تا په و سړی تم کانزل وکړي د وچ دا ما کا د پاس پینا کپڑا داغ لګي مور ته خو ګرام ته زید سترن شجا ګرام سړی ته خو خامہ خام باد ویل شي غصه په سړه د وچ نه بل چ خو صادر سره کو ته وفا ور سره کا.
یو خو د نوم په حوالہ باندې وی لیکي چې د نوم څه و اغا نسیم الله و او د نقیب الله نوم استعماله ولای د دې څه وځه
دا دا چې کام و د خپل مور نقیب الله بولو نقیب الله مانا الله یالا بندا موتا دغه خواند رکو نسیم الله نسیم الله موتا خواند رکو مو نسیم الله بوله خپل نور نقیب الله بولستی دغه مو کلی خلک ها ډیر نقیب الله بوله ډیر نسیم الله بوله او په شناختی بوندې د نوم بیا نسیم الله ده. یا د دویلینا دی یو نایل نامی یو الینا نامی یو بچی خای دی عاطف نامی جی دا درې بچون یو ودان غام خود ار سړی دروځای نقیب الله خو ډېر ښایسته سړی و دنیا لیدلی و خو د ده غم خو د مونه د پاکستان چې څومره نر ښځې دي یا ده غم یې وروخستی دی زه هم په خوشحالي کښې پاتې سوله دی غم وروخست او زه خوشحال په دې یم چې دای شهید دی بې ګناه و په دا شهیدي باندې خوښ ولي او د پاکستان د خلک په قرباني باندې خوښ ولي په جذبه خوښ ولي.
د نقیب الله مسعود د پلار خبرې مو اورېدې. د جمعیت اسلامي مشر هم په حکومت غږ کړی دی چې د نقیب الله د وژنې تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. سینیټر سراج الحق تېره ورځ په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د فاتحې وروسته وویل دوی حکومت ته لس ورځې وخت ورکوي چې هغې پورې اقدام ونه شو نو بیا به جرګه کوي او د راتلونکي لپاره به لایحه عمل جوړوي. هلته د سند د واکمن پیپلز ګوند مشر ویلي دي د مسعود د وژنې په مسله کې نیول شوي پولیس افسر ته به په مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق ورکول کیږي. تفصیل په امیر ساحل درکوي.
د جماعت اسلامي مشر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود لپاره دعا وکړه او بیا ویل چې هیڅ قانون د هیڅ کس د وژنې اجازه نه ورکوي.
پولیس کا یہ اختیار نہیں ہے.
اس قانون کی پولیس دا واک نہ لری چھ ملزم نسی او حمل تھی ولی دا پولیس دا کار دے چھ مشکوک کس ونسی او پستلی رشتہ ساتونو کی عدالت تھا اڑان دکڑی
24 گھنٹوں کے اندر اندر عدالت میں حاضر کر.
دا جنوری پر دیار لسما پ کراچی کے دا ملیر دا سیمے دا پولیس و مشر راو انوار ویلی ول چھ پنختا کی دا تحریک طالبان پاکستان دری غڑی وجلی دی. دا ویلی ول چھ دا نقیب اللہ اصلی نم نسیم اللہ دے چھ دا طالبان غڑی و خو پر ټولنیزو رسنیو عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو پر ضد د کمپین او بیا د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د مسعود د وژنې پر ضد د مظاهرو له کبله د سند حکومت د پیښې پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړه. البته سراج الحق پر حکومت غږ وکړ چې د مسعود د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي او رپورټ دی د سپریم کورټ مشر قاضي ته وړاندې کړي. د ویل حکومت د روانې میاشت تر پای پورې د مسعود د کورنۍ او قبیلې خلک مطمئن کړي.
حکومت ته لس ورځې وخت ورکو. په دې لس ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د جنوري پر 1 به په کراچۍ کې د ټولو قانونو د اوسیدونکو لویه جرګه وربولي او خپله کړنلار بټاکي. هلته پولیسو د مسعود مور او پلار کراچۍ ته وربللي چې پلټن نیزه کمیټی یې نن بیان واخلی. خود نقیب مسعود د کاکا زوی ډان نیوز ټلویزیون ته وویل چې دوی له امنیتي خطر سره مخامخ دي. تر دې وروسته کمیټې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. د مسعود د وژنې په تړاو د سند حکومت د ملیر ایس ایس پی راو انوار ماتل کړی دی خو په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون خبري غونډې ته وویل انوار د خپل دفاع پوره حق لري. دوی وايي هغوی باید دا حق ولري. پلټنې شوي دي، اقدام هم شوی، خو هغه باید د مقدمه له بهیره تیر شي. نو هغه په پاکي او رڼي مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق لري. زه غواړم چې په هر قضیه کې باید قانون حاکم وي او مقدمه له قانون سره سم پر مخ لاړ شي. بلاول زرداری عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژنو غندنه وکړه او پر وفاقي حکومت یې غږ وکړ چې د دې ډول وژنو د مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. په یوه وخت کې پرون په چمن کې هم د ویش کلن نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د بشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د قصور د زینب ماشومې په ګډون په وو نورو جنکو د تیری او د هغوی د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. پرونی اوریدنې ته د ښکار شو ماشومانو د کورنۍ غړي هم ورغلي وو او د ګډې تحقیقاتي ډلې مشر پکې خپل رپورټ هم وړاندې کړ. عدالت تحقیقات کوونکو ته امر وکړ چې په بیلابیلو طریقو د تحقیقات وکړي او دوی ته د زر تر زره معلومات ورکړي. تفصیل د پامیر ساحل نارو.
پرون په لاهور کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ د ریکسیزه جرګګۍ له خپل طرفه یا د سوموټو نوټس پر اساس پر اتکلنې زینب د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. په اوریدنه کې د زینب کاکا او د وو نورو هغو نجونو میندې او پلرونه موجود ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې تر تیری وروسته وژل شوي وي. د جنوري پر 9 په قصور کې پولیسو د زینب مړی وموند او ویل چې تر وژنې مخکې پر هغې تیری شوی وو.
زینب د روانې میاشت پر څلورمه تښتول شوې وه. پاکستانی رسنۍ وایي د سپریم کورټ اورېدنې ته د ملتان د پولیسو سیمه ییز او د ګډې پلټنې ډلې مشر محمد ادریس خپل رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د 2015 زیږیز کال له جون راهیسې د تیری او وژنو اته پیښې شوې دي. دوی ویل د زینب په وژنه کې د ککړ کس ډي این اې لري او تر اوسه یې د 800 مشکوکه کسانو د ډي این اې معاینه کړې خو ملزم ته لا نه دي رسېدلي. قاضي منظور ملک د ګډې پلټنیزې ډلې مشر ته وویل یوازې د ډي این اې پر معاینو د تکیه نه کوي ځکه چې د پلټنو یا تحقیقاتو نورې طریقې هم شته. د سپریم کورټ درې کسیز جرګې په خپلو څرګندونو کې د زینب د وژنې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې د قانوني ازموینو یا فورنزیک څانګې مشر ډاکټر طاهر اشرف عدالت ته وویل چې دوی په ښار او کوڅو کې د لګېدلو کیمرو ویډیوګانې لیدلې دي خو په هغو کې دا نه معلومیږي چې آیا پکې ښودل شوې نجلۍ واقعي زینب ده او که بل څوک. دې ته په کتو جرګګۍ اشرف ته د درو ورځو وخت ورکړ او ورته یې امر وکړ چې په همدې موده کې دې پوره معلومات ورکړي. قاضیانو زیاته کړه چې که په 2015 زیږیز کال کې د قصور ښار پولیسو اقدام کړی وای نو پر اتو ماشومانو به تیری نه کېده او هغوی به نه وژل کېدې. د اورېدنې پر وخت د ښکار شویو نجونو د کورنیو غړو له عدالته د چټک انصاف غوښتنه وکړه.
تاسو له پامیر ساحله په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې ماشومې زینب په اړه د سپریم کورټ د اورېدنې ریپورت واورېده. د زینب د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په نورو سیمو کې هم له ماشومانو سره د جنسي تیری یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. دا پیښې ناڅاپه ولې زیاتې شوې؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو د چارو پوه او مبارز ارشد محمود نکړې ده. دی وایي
دا خبره ده چې مخکې به د دې واقعاتو دومره رپورټنګ نه کېده، خلک چې کمبین راځي و په دې باندې دومره خبره نه کوله. اوس ورو ورو په معاشره کې دا شعور او آګاهي را روانه ده. خلک چې کم دی نو هغه داسې څه مسله راشي نو راپورته چې مخې ته یې راوځي پولیس صدر شي او همدې بیا تم ځایونه بیا د هغې پته ولي هغه واقعات چې کم دین هغه هایلایټ کېږي مخکې په مقابله کې اوس زیات باقي دا مسلې چې دي نو دا خو شته دي خو تر اوسه پورې دا هم یو ټینډنسي وه چې په خاص توګه باندې د ماشومانو خلاف چې کوم جنسي تشدد دی دا واقعیت په خلکو پټ ساتل یا مخې ته نه راوستل.
او ارشد محمود صاحب، دا خلک غواړي چې دا خبرې پټې کړي که د پاکستان د میډیا یا د ادارو دې طرف ته خاص رجحان یا هغه خوا ته توجه نه وي کنه؟
نه، خلکو به هم پټي ساتلې او د میډیا یا سیاسي ټولنو به زه ووایم یا حکومتونه چې کوم هغوی د ماشومانو د تحفظ د مسلو لسه دومره خاص اهمیت هم نه ورکوو. او یوه دوس هم دا ده رشته ده چې تاسو ووایه چې یاره جنسي تشدد یا اوس د انسس دا واقعات شوي دي په کوم کې چې لکه خپلې نږدې رشتې پلار یا روح یا هغه د ماشومانو جنکو په جنسي تشدد کې ملوث شي. دا دوه واقعات په دې درې څلورو تېرو ورځو کې رپورټ شول په میډیا کې. نو اوس هم داسې خلک شته جاري وي چې نه جي مونږ خدا خو اسلامي معاشره ده او د اسلامي مملک دی او دلته کې زمونږ دغه سره ماشومانو سره داسې بالکل نه کېږي او دا چې کوم دی نو هسې خبرې وي. نو دغه مسله وه تر اوسه پورې خو اوس کوم دی په دې خبره باندې اوس زیات خلک پوهېږي لګیا دي ورو ورو چې مونږ دا خبرې نورې پټول پټې نه شو کېښودې او دا زمونږ د ماشومانو په مفاد کې بهتره خبره نه ده.
دا د ماشومانو پر ژوند باندې په مستقبل کې آیا د دې بیا ډېر زیات ژور اثر وي که څنګه؟
د دې ډېر بد اثرات په ماشومانو باندې. په دغه ماشومانو کې چا سره چې داسې واقعات شوي دي په هغې کې هم دا خدشي چې څه پکې داسې چې هغه بیا بلکې په خپله هم چې لوی شي نو قدرت معاملاتو کې ملوث
څنګه پکار دی؟ یعنی مستقل څه حل دی د دې؟ تاسو خو چونکې په دې کار هم کوئ ډېر،
د دې کې دا حل دی چې زموږ سره په دې حوالې سره قوانین هم شته، ادارې هم شته، خو څنګه چې ما وویل په هغې باندې توجه نشته یا هغې ته د حکومتونو خیال نه دی. لکه مثلا زموږ سره د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ د 2010 بیا د هغې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن جوړ شوی دی په 2011 په ضلعو کې چایلډ پروټیکشن یونټ په کار دي خو دا نشته دی او کمیشن جوړ شوی دی او د هغې وجه دا ده چې د دې لپاره بجټ یا لوکیشن نه کېږي. که چېرې دا ادارې جوړې شي او په مخنیوي باندې کار وشي کوم کې چې بیا په کلو کې په کمیونیټیز کې د کار کولو ضرورت دی چې یاره تاسو به خپل ماشومان بچ کوئ څنګه او دغسې بیا والدینو سره د کار کولو ضرورت دی.
د ماشومانو د چارو پوه او د حقونو مبارز ارشد محمود و چې په دې ورستیو کې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي په ماشومانو د جنسي تیری او وجنو د پیښو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12مه د سپریم کورټ او های کورټ اختیار د فاټا پورې د غزولو قانون منځوري ورکړی ده. د خیبر ایجنسۍ د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل اپریدی تم سرګندوي چې سېنات به هم ډیر زر د دې قانون منځوري ورکړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له حاجی شاجی ګل سره خبرې کړې دي او د هغه نه یې په دې لړ کې د نور پرمختګ معلومات پوښتنه کړې ده.
ان شاء الله تعالی چې سنډ اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن څه خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا به په 22 پاشي کا په 22 نوې ځات نه ځات ترایسته بلاش خپل خاص اشرف ته هغه دا لري چې امید دی ان شاء الله تعالی چې په بل هفته کې د سی سی ای میټینګ راغسته شي چې په کم کې به سلور وړه وځاله او ځلزم چې 3% ان اف سی دا هغه کې د موږ صبحی خیبر پښتونخوا طرف نه الریډي تلټر شوې چې کوم ایسه په موږ زی موږ مانو نو زرداری سے بادام کړي وا او په دې چې فاتمن کار نشي کولای د نو شریف چې کوم خبره هغه په 1 جنوري باندې چې کلا کال نو کې دوم بیان راغله او اوس په 2 فروری باندې 4 فروری باندې خبر تر روان دي. نو زموږ د امید دی چې ان شاء الله د 4 فروری نه مخکې د صوبایي اسمبلی سیټونو بل
هم دې تزر اعظم یته دې تزر اتلم یعنی دې کې سوال دا دی چې دا خو فټای ساتو پاواله کې دا سینټ دا قانون پاس کی د سپریم کورټ های کورټ د خپل ځای خبره ده خو په ساتو ریپورت کې خنورې کې سیم ویل کې د خیبر پښتونخوا زم کېدل نو هغه کې څه خاص پرمختګ خونه دی سوې
هغه کې خاص پرمختګ دا شوی دی چې نواز شریف په 1 جنوري خبره کړې و اوس په 4 فروری باندې نواز شریف په خبرته جلسه تر روان دي چې تر کومه پورې زموږ معلومات دي چې 4 فروری نه مخکې دا ان اف سی فیصله د حکومت کې د چې کم دی د پارٹی سره تعلق دی د پارٹی مشر دی او ورسره زموږ دام امید شته ان شاء الله تعالی چې په دې هفته کې د بلوچستان حکومت په طرف نه ریکوزیشن راشي د صوبایي اسمبلی سیټونو د زیاتې دو نو په هغه کې موږ سره دا وعده کړی دا سپیکر چې موږ په کې د فاټا والا چې کم دی صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه به په کې شاملو او غالبا د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سیټونه نه زیاتوي هغه په خپل کې په صوبا کې دننه په همدغه ضرورت سیټونو باندې چې لیمیټیشن وکړو نو ان شاء الله تعالی چې د صوبایي اسمبلی امندمنت په امکان دی چې اوس کوم سیشن شروع دی چې په تا کې وشي کنه ان شاء الله په 4 فروری بنوا شریف تفصیلی اعلان تلته په جلسه کې کوي.
د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل چې د مشال ریډیو سره یې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په بیلابیلو اقداماتو خبرې کولې. ورزو یو بل رپورټ ته له پاکستان خبریدونکي ډیلی ټایمز په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو اداري خبره کړې او د کورونو چارو وزارت دا اقدام یې غندلې ده. په اداري کې راغلي چې مشال ریډیو د سختدریزو او وسلوالو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره هغه مهال کار شروع کړی و چې وسلوال په دې هیواد کې زیات فعال وو. په دې حقله د دې لیکنې نور تفصیل درته په امیر ساحل اوروي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي په هغه هیواد کې انتخاباتو ته شپږ میاشتې پاتې دي او داسې ښکاري چې یوازې غیر دولتي عناصر د انتخاباتو د نتیجو پر بدلولو واک نه لري ځکه چې په پاکستان کې پر خپلواک رسنیو روان بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه وایي د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزارت د امنیتي اسټابلیشمنت یا ادارې په سپارښتنه د مشال راډیو دفتر وتړ. د ورځپاڼې په خبره کېدی شي دا د بدل اخیستو یو اقدام وي ځکه چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې بندې کړې نو هغه هیواد هلته د امریکایي رسنیو پر رسایې او فعالیتونو حمله وکړه. مشال راډیو د آزادې اروپا د راډیوګانو د کورنۍ برخه ده چې امریکایي کانګرس یې تمویلوي. ډیلی ټایمز وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اقدام غندي. ورځپاڼه لیکي کله چې د دود شوي مفکورې په اړه د پښتنو کولو موضوع وي یا د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت ته انتقاد خبروي نو دوی د خبریالانو د ساتنې له کمیټې سی پی جی سره هم نظر دي چې دا ډول اقدامات د رسنیو ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی. د ورځپاڼې په اداره کې راغلي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت دا ځانګړی اقدام له دې تور پورې کولو سره کړی چې مشال راډیو قصدن پاکستان د ترهګرۍ مرکز ښي او وایي هلته د وسلوالو پټن ځایونه دي. اداره وایي د پاکستان دولت باید د خپلو لګولو تورونو مسؤلیت یا ذمهواري ومني، ځکه چې مشال راډیو په 2010 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ملا راډیو یا د وسلوالو او سختدریزو د راډیوګانو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره کار پیل کړ. اداریا زیاتوي د همدې راډیو او د دې کارکوونکو پر ضد تحریک طالبان پاکستان فتواګانې خپرې کړې او دا یې دښمن راډیو بللې. نو کله چې نادولتي کسان او وسلوال د هیواد ځینې برخې نیسي، نو دا د ریاست ذمهواري وي چې خپل عملداري بحاله او قائمه وساتي. مشال راډیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تورون رد کړي او د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې سپینه کړې وه چې راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تعلق نه لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډې زورو
په کراچۍ کې د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله مسعود وژنې کې په لاس لرلو تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راو انور نن په سند هایکورټ کې په ډېره مقدمه ته حاضر نشو. د نقیب مسعود مړی د جنوري په 13 په کراچۍ کې موندل شوی وو او د داس رسم د راو انور په مشرۍ پولیسو وژنې. انور ویلي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري، خو د پلټون لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې غړي ډي ای جی سلطان خواجه پرون کراچۍ کې خبرلند ویل په دې اړه هیڅ بوت نشته دی او غواړي چې له راو انور څخه په دې اړه پوښتنې وکړي خو هغه نه حاضر دی. د پاکستان بشر حقوقو کمیشن مشر وايي په پاکستان کې د مشال جوړو دفتر تړل د بیان پر ازادي گزار دی او د بیرته پرانستلو لپاره باید حکومت سره دوی خبرې وکړي. د دې کمیشن مشر مهدا حسن نن مشال ریډیو ته ویل د مشال دفتر بندول د آئین خلاف کار دی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د جنوري په 13 اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر وتاړو. دوی تور پورې کړ چې د مشال ریډیو خپرونې د هیواد د ګټو په ضد دي. خو د آزادې اروپا ریډیو مشر تھامس کینټ د پاکستاني حکومت دا ګام وغندا ویل چې د مشال ریډیو په پاکستان کې د خپرونې اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلو معلوماتو مهمه سرچینه ده. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې رینجرز وکونو په پنجاب کې دوه مشکوک کوستوال وژلي چې د یو کلادم تنظیم سره تعلق لري. د هغوی د پیژندلو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کابل انټرکانټینټل هوټل یو شمېر امنیتي کارکوونکي د غلطه د وروستي برید په تړه ونیولې دي. د ترګرې سره د مبارزې ادارې مشر نجیب امان مشال ریډي ته ویل دي کسانو تحقیقات روان دي. د وزارت ویلي په دغه هوټل د وسلو په برید کې 14 بهرنی بګړون 19 تنه وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې. نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره ګوري. د رپورټونو تر مخه هغه به د ایران په اړه ورسره خبرې کوي.
بشیر غواختر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوی دی د موسیقۍ د هفتهوارې خبرونې سندرې جادوګرې. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار هارون باچا جوړوي.
سلیم شهید هارون بچای مرودن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د نومیاله سندرغاړې نازیه اقبال سندری او د ژوند او هنر په اړه هم د هغه او د یو استاد یې خبرې اوري. نازیه اقبال د خیبر پښتونخوا د سواد ده او ماشومه و چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې قدم کې خود. هغه د موسیقۍ زده کړې ل خپل پلار او رستہ ل پښتنو او پنجابۍ او استادانو کړی. نازیه دومره ډېرې سندرې ویلي چې شمیرې ورته خپل هم نه دی معلوم. نوموړی وایي اوس مهال هڅه کوي د پیژندل شوو پښتنو شاعرانو کلامونه انتخاب کړي او وی وایي
ਜਿੱਦ ਦੇ ਕੀ ਕਰਮਾ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕੀ ਕਰਮਾ
نازی اقبال په غږ مو د غنی خان دغه شعر واورید. نوموړی وایي په سوات کې زیږیدلې او ماشومه وه چې سندرې ویل یې پیل کړل. د نازی په خبره د خپل یو مازور او ورور پالنه کوي او هم د هغه او خپل مور او پلار په دعاګانو بریالی شوي چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې نوم پیدا کړي.
وایي چې شل کال کېږي چې زه سندرې ویم، هغه کالو مې چې د فیلډ ته راغلی یم. زما پیدایش د سوات دی، لوی شوم په سوات کې. د سوات نه بیا پېښور ته راغلو. پېښور کې زما پلار الله دې وبخښي، هغې ما سره ډېر زیات محنت وکړو. زما پنځه ورونه دي، خو یو ورور مې چې دی نو هغه مذوبه غوندې دی، خبرې نه شي کولی. د څوارلسو کالو دی. یو هغه ورور چې دی نو ما د خپلې مور نه اغستی دی، هغه ما سره وي، د هغه خدمت، د هغه لمبول، د هغه هر څه په ما دي. نو زه خپله هم دا ویم چې زه نن څه یم، نو اول د الله د مور پلار په دعا او د دې ورور په دعا باندې چې زه به دا ډېر زیات خیال ساتم.
نازی اقبال زیاتوی د موسیقۍ اولنۍ زده کړې ل خپل پلار څخه کړې. وروسته بیا په پېښور کې نظر ګل استاد او د پنجاب په لاهور کې د موسیقۍ یو بل استاد ته شکر ورکړ.
زما پلار ما سره ډېر زیات محنت کړی دی. زه ماشوم وم، هغې به بانسري غږوله او نورو دي لکو ته څنګه چل ورکول. زه به ورسره ناستې تلم، نو چې کور ته به راغلو نو هغه په سبا نه غدا نکو نه هغه پرونۍ څه سندره به ورته خولې وه، که سرګم به وو، هغې نه به هېر وو، ما ته به یاد وو. زما ډېر زیات شوق وو، نو په دې وجه بیا زه هم سنګینګ ته مخکې راغلم. بیا ورته ما ویل ما سره لږ کوشش وکړم، زه دا فن کول غواړم. نو لومړی استاد مې چې دی نو پلار دی، او هغې نه بعد بیا استاد مې زرګل استاد زما استاد جوړ شو. او یو مې پنجاب کې د میډم نورجان چې کوم استاد دی، نظر حسین استاد، لال خان استاد، د هغوی شاګرد دی. نو استاد سامان حسن لکه زما شوق هم و، او زما پلار ډېر سخت ناجوړ شو، زیړی پرې ولګېدو. دا تقریبا شل کاله مخکېنۍ خبره. نو زما ترونو، زموږ خپلوانو ټولو ته ما د پلار نه لاس واغستو. نو بیا زه ډېره زیاته هوښیار وم په خپلو خویندو ورونو کښې. نو ما پلار ته وی چې زه به دا فن کوم، زه به درنه پیسې ګټم، زه به یم، زه ستاسو زویم یم، لورم یم. هغه ټایم زه ډېره وړه وم، خو هوښیار وم. نو ما خپل مور پلار نه لاس هم دغه شانتې ورکړو، او د هغې د مجبورۍ هغه سهارم ته جوړه شوم. الحمدلله دومره شهرت او دومره عزت راکړو چې دا هم د هغې دعا ده. ما کله سوچ هم نه کړی، خو زه به دا ویم دې پورې چې محنت څوک هم محنت وکړي ایمانداری سره، نو محنت د چا هم ضایع نه ځي. اوس هم بس تار کې چې خوب نه پاسم نو ریسل کوم.
No.
نازی اقبال وای د ګلنار بیگم او کشور سلطان سندری خوخیږي او هڅه کوي د همدغه نومیالیو سندرغاړو مشهوري سندرې له نویو سازونو سره ووایي. دا البته په خوشینۍ سره وایي نویو نجونو سندرغاړو موسیقي یو آسان کار ګڼلې او پرته له دې چې خواري وکړي سندرې ویل پیل کړي.
زما کوشش هم دا دی چې زه د ګلنار په اړه کشور په چې کوم زړې غزلې دي کوم ګډې سندرې دي هغه زه کوشش دا کوم چې په نوي انداز کې زه هغه حکمونې چې هغه اوس هم په ډېر خلک مخکې سندرې راغلي. کمپوز هم خو بل شاعري به ډېره درنه وه، ساده موسیقي به وه، آوازونه به هم ښه په سور کې وو، ښه صحیح به وو. نن سبا خو هېڅ کې هم خوند پاتې نه شو، ما ته خو ښه نه لګي. پکار دی چینج خو لکه څه محنت هم پکار دی که نه، پکې بنده داسې موسیقي جوړه کړي که غزلې که فوک سندرې چې هغه په مزغو ښه ولګي، چینج ولګي، بنده پکې څه ښه وکړي. نو زمونږ چې دي نو
نازی اقبال وای غزل یې خوخیږي او په دې وروستیو کې د غزلونو یو البم یې هم مارکیټ ته ورکړی دی. نوموړي په پښتو سندرو کې د غیر معیاري شعرونو مخترعاتو لپاره د البمونو او فلمونو موسیقاران او پروډوسران ملامتوي.
زه خو چې په خپله خوښه کله هم ریکارډ کوم، زما د خوښې همدغه شاعري وي. زما یو البم دی ارمانونه، هغه کې ټول د غني خان حمزه بابا هم د دوی شاعري ده. زما خپل هم دغه شان شاعري خوښېږي. د اوس هم زه اخلاقو نه بهر شاعري زه نه ویلم. د یو سندره ده که نه پتاسه یم پتاسه، نو دا ړومبۍ دی ماته وی چې ته دا وایې، ما وایي نه دا زه نه یم، دا د دې څه مطلب شو چې پتاسه یم. نن سبا زموږ دغه شاعران دي، پتاسه یم او زه لوبۍ یم، دغه شاعري ده. زموږ موسیقاران او زموږ پروډوسران دې ښه مشورو کې مطلب کېني خپلو کې یو میټینګو کې چې یاره موږ دا خپله پښتو مخ په وړاندې بوځو. زه ګورم ما ته ښکاري که نه زموږ پښتو فن چې کوم دی نو ډېر وروسته روان دی. هغه په وجه د دې نوو فنکارانو پروډوسران چې کوم نوې فیصلې کړي او نوې ایډیاګانې، نو دا په وجه د دې باندې نو زه چې ګورم زه ډېره زیاته خفه کېږم، ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم.
زندگی
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونه پکې د نومیالی سندرغاړي نازیه اقبال سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د نازیه استاد پیژندل شوی پیښور میشته موسیقار نذیر ګل خپل دغه شاګرده د یوې بااستعداد هنرمندې په توګه یادوي. نوموړی خوښ دی چې نازیه اوس هم د تپوس پوښتنې ته ورځي.
ما وہ کتار دیکھی لکا میلوڈی اور سور یو گائکی پکی ہوا نو دیتے جی ماں سرکم شروع کو نوٹیشن نو یا ٹپا شربے تدا سے غزل مزل جب ماں بے رڑی تو بوتل رڑی تم دیو قلم دو کو دیتے ٹی وی تم لالا نو لکا خپل اکمانہ دیکھ دیر چا تو نو لکا جو خود یقین دیر خوشحال شما شدہ بے در سی خسن در جوڑا شپر رڑی پی دی کارو کو پی ٹی وی پی کارو کو سینئر کسان دیا تکبر غرور تا پکیشا اجزی پکی دیرہ دا غریبی پکی دیرہ دا جم تیرے خوش علم بل زمان اجزا تم کوئی وہ سم رزی ماتا زگا زمان دا غطر رزی دفتر پر رزی وہ سم زرک کی زوری شیر دا استاجی دا کم راگ دے دا کم سور دے دا یدی وادی سنگی سم وادی سنگی دے دیا روی سنگ دا مروی سنگ دا تو دیدگانی خبر کئی نو رزی کل نا کل شکر روحی
د نازی استاد نذیر ګل زیاتوی نوموړی ته تل د خ او معیاري شعر ویلو توصیه کړې ده. نوموړی په خبره نازیه د هغو سندرو په ویلو اوس پښیمانه ده چې شعرونه یې د پښتو موسیقۍ او د پام وړ شمېر مینوالو لخوا غیر معیاري بدل شوي دي.
ما ورته دا ویلي چې بچې ته کلام وي نو ډېر ښه کلام وایا لکه ښه ښه شاعران دي کنه دا چې دا ښه کلامونه مو شعرې باندې ستا لکه بدنامي دې پکې کیږي او ستا نامې ته پې نقصان رسېږي نو ماته استاد جی بس ما دا کړی چې هغه هغه باندې زوس پیمانه ما کی ما کار نه کا ډیر کړی خو ما شهري ما دا څه خپل نه دی ویلي او خپل خو شهري نه دی ویلي دا هیڅ خپل مجبور کیا هوا نه کوئی نه درما دا ورته وي نو مونږ سره لکه سلام علا نه کوي او خپل بس هغه څه ته د پاره بس ځان ته لین کړو او په سی پی کې خو شي خو کلام دی نو هغه دا بهاري بس کانتا
قاضی اقبال وای خوشاله ده چې پښتنو ته سندری ویلی او غوی په بدل کې عزت ورکړی دی. دا هوټ ښکار کوي چې پښتني کلتور د ارزښتونو په پام کې نیولو سره به خپل هنري هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زه په خپل فن او په خپل پښتو خاص کر ډېره زیاته خوشحاله یم. زما زیاتر کوشش دا دی تاسو به کتلي زموږ د اوسنو نوم یې نالم د اوسنو نو فنکارانو کې لپټې هم غورځولې دي لستوڼي هم کټ کړي دي کم سونه دي لستوڼو ناستې زموږ پښتنو پښتو دا رواج او دا لباس نشته دا کوم چې نن سبا زموږ پښتنې کوي. زما کوشش هم دا دی همیشه چې زه په پښتو کې سندرې ویم خپله پښتو مخ په وړاندې بوځم د دنیا هر ګوټ ته خپل پښتو ورسوم او زه په خپل ټولو پښتنو ډېر زیات فخر کوم. ډېره خوشحاله یم په خپل نوم په خپل شهرت د خپل ټولو پښتنو مینهوال یم. زما هر ځای کې ډېر عزت کړی دی. دینه بعد زه کوشش دا کوم چې زه درنه شاعري ویم.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي نازیې اقبال سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د نوموړې له دې یوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخامخه
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو